د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایي د نیمروز ولایت په مقام کې چاودنې درې تنه ټپیان کړي او انتحاري حمله کوونکی وژل شوی دی. د نیمروز د امنیې قوماندانۍ ویندوی ځایي رسنیو ته ویلي چاودنه هغه مهال وشوه چې امنیتي ځواکونو یو انتحاري د ولایت په ودانۍ کې وپیژند او هغه خپل چاودونکي مواد وچاودل. تر اوسه د دغې چاودنې مسؤلیت چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی. پاکستان وایي پرون شنبه تر 900 ډېر نور افغان کډوال په درې څلوېښت لاریو کې افغانستان ته واستول. د پاکستان سمار ټلویزیون چې دی ستنیدونکو کډوالو شمیرې خبروي نن وویل کله چې پاکستان د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو پریکړه اعلان کړې تر اوسه پورې له پاکستان څخه 4,03,314 افغان کډوال بېرته افغانستان ته تللي یا استول شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ریچارډ اوور ما په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره د هغو افغانانو په اړه خبرې کړې چې امریکا ته لیږدول کیږي. د متحدو ایالاتونو د بندنیو چارو وزارت پرون وویل ریچارډ اوور ما د جنوري له 8 تر 12 یعنې د جمعې تر ورځې اسرائیل، اردن، عراق او پاکستان ته په سفر تللی و. د په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره د هغو افغانانو د وضعیت په اړه خبرې وکړې چې ټاکل شوی دی د امریکا متحدو ایالاتونو ته انتقال شي. داخل شوی په 2 ساعتونو کې د افغانستان او هند دوهمه شل اوره مسابقه پیل شي. دا سیالي به چې هند کوربه دی د دې هیواد په اندور ښار کې انکیږي. د پنځشنبه په ورځ هند لومړۍ مسابقه په شپږو وکټو وګټله. د پاکستان پوځ وایي 15 سرتیري په بلوچستان ایالت کې له وسلوالو مخالفانو سره په نښته کې وژل شوي. د پوځ د مطبوعاتي څانګې د خبر پاڼې له مخې سرتیرو یې پرون شنبه د کچ ولسوالۍ په بولیده سیمه کې عملیات کول چې وسلوالو مخالفانو د پوځیانو د نقلې وسیلې په لاره کې چاودونکي مواد وچاودل او په نتیجه کې د دواړو خواوو ترمنځ شدیده نښته وشوه. پوځ وایي په دې نښته کې درې حمله کوونکي وسلوال مخالفان هم وژل شوي دي.
وما ورځ دا ونی مهم پیښه تا
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو د دی ونی ومه ورسته خراغلاست از سید شنواره. دا ونی را سره ګوري چې په هند کې یو مسلمان پروفیسور د شکرې ناروغي د زخمونو درملنه پیدا کړي. د جنوبی کوریا ساينس پوهانو بیا د انسان د ژبې په څیر مصنوعي ژبه جوړه کړې ده چې د هر ډول خوړو خوند معلومي. لچنایانو هم بیا خبرېږي چې سکالې ژمنې میلې ته د نړۍ تر ټولو ستر واورین ښار په یوه میاشت کې آباد کړي. پر مولانا فضل الرحمن نیوکی او د پاکستان په یوه جماعت کې د موسیقۍ په مجلس لغبرګونونو هم خبرې گئی. د سندرغاړي فرهاد دریا په کوډلیو هم خبرې کوو او تیره اونۍ کې د بوګنوونکو وژنو حال هم درکوم. خو تر هڅه لومړی د تیره اونۍ د مهمو سیاسي مسایلو تاوده ټکی. له کرمانه تر کابل او باجوړه د بریدونو چپا داعش ډلې تیره اونۍ د ایران کرمان کې دوه، کابل کې درې او باجوړ کې یو برید کړی چې امنیتی اندېښنې زیږولې.
دغه ډلې چې اوس داعش ځان نیولی، زه فکر کوم چې دا هغه ډلې دي خرابکاري چې په منطقه کې تل شتون درلود او د طالبانو د راتګ سره افغانستان کې لا فعال شد، افغانستان ته عملا ترکاب شد.
شیخ هبت الله سره د فضل الرحمن د لیدنې ګنګوسی. ملا فضل الرحمن کابل ته په څو ورځني سفر کې نږدې ټول طالب وزیران لیدلي. داغه سفر له ګڼو نیوکو سره مل و.
راتګ یې په شخصي لحاظ د ده لپاره ښه ده، په افغان ولس د فضل الرحمن څیره پیژني او دغه څیره هر وخت د افغانانو لپاره هر هغه څیره وه چې د نظامونو په نړولو کې بارز رول درلود.
د بے حجابی په تور کابل کې د میرمنو په نیول کېدو غبرګونونه. طالبان دوه خبرې کوي، کله وایي فحشای خپروله، کله وایي سوالګري ټولو. ازادۍ جبهې په دې غبرګون برید پرې کړی.
هغه حجاب موږ د دې نه نه دی غوښتی، کوم چې شریعت امر ور باندې کړی چې صرف یوسته د بیلوته وی چې لار ور باندې وویني. داسې حجاب موږ په خلکو نه دی لازم کړی. موږ داسې جنکۍ توقف کړي، بعضې زنانه توقف کړي، د زنانه پولیسو په توسط باندې چې هغه بالکل بې حجاب او برمنډې وي.
او په پکتیا کې له بې علاجۍ ړوند خبریال او شاعر فرید تسکین وایي داسې ناروغي ور رسېدلې چې سترګې یې ترې واخیستې، خو د خبریالانو د بنسټونو په بې غورۍ کې به یې ژوند هم ترې واخلي.
ډېر سخت خراب شوم، ځکه چې ما ته ډاکټرانو پخوا ویلي وو چې دا سترګې دې ورو ورو داسې خرابېږي، که چېرته بهر کې چېرته پرمختللي هیوادونکې علاج ونه کړي. نو زه ډېر زیات ناهیله شوم، ما وایي چې کاشکې وژل شوی دی، خو دا هسې حالات نه وي راغلی، ځکه چې د بل چا احتیاج او تر مجبوریت لاندې راغلم.
بیا هم ستړي مشي. د داعش خراسان ډلې په تېره یوه اونۍ کې د ایران له کرمان رانیولې د کابل تر دشت برچې او د کوزې پښتونخوا تر باجوړه پورې د چاودنو په کولو یو وار بیا سیمه کې د خپل موجودیت د خطر زنګ ټنګولی دی. دغې ترهګرې ډلې د ایران په کرمان ښار کې په دوو چاودنو کې لږ تر لږه 100 کسان وژلي او تر 200 نور یې ژوبل کړل. طالبانو ته نږدې المرساد ویبپاڼې ټینګار کړی دی چې دا بریدګر له تاجکستانه ایران ته وختي. افغانستان کې د داعش پخوانی مشر عبدالرحیم مسلم دوست چې اوس له طالبانو سره دی، بیا ادعا کړې ده چې دا بریدګر له پاکستان ایران ته تللی. خو د ایران د پارلمان مشر عبدالباقر قالیباف بیا د تاجکستان د پارلمان له مشر سره لیدنه کې ټینګار کړی چې دا برید افغانستان کې پلان شوی و. له دې به څو ورځې وخت نه وي چې داعش ډلې کابل دشتې برچې کې پر یوه کاسټر موټر او قلعه زمان خان ته څیرمه بریدونو کې د لاس لرلو اعلان وکړ. په دې بریدونو کې هم لږ تر لږه د 10 تنو مړینه او 40 نورو ژوبله تایید شوي. دغه راز داعش وسلوالو کابل ته د ملا فضل الرحمان پر اتک سره هم باجوړ مامون بازار کې د پولیسو په موټر برید کې شاوخوا 40 تنو ته مرګ ژوبله واړوله.
د خدای لپاره زموږ ته پوسټ وکړئ، د خدای لپاره زموږ باندې څو پورې داعش راځي چې وته زو پوری بچتو خان دی رابو سے قبائل ہوتا پل شان کاری روزانہ سو دے گھر کو بخبو بانے پر غزا.
همدار از د کابل دشت برچی خیرخانی او مزار شریف کې هم د پنځشنبه په ورځ بریدونه شوي چې خلکو ته تلفات اړولې او تیرې یو ونی کابل کې د تیر دوو کالو په پرتله خنړی ونی ثبت کړ. د چارو شونکو په وینا داعش ترهګرې ډلې چې په عراق او سوریه کې هم یو وار بیا بریدونه پیل کړي، د افغانستان د امنیتي وضعیت په تړاو اندېښنې زیاتې کړي دي. هغه اندېښنې چې طالبانو تل رد کړي او وایي افغانستان کې د داعش ترهګرې ډلې ځای نشته.
زه فکر کوم چې یوه غوښنه برخه د طالبان کېدای شي همدا داعشان اوسېږي، او بل دا چې داعش افغانستان ته د کوم طریقه راځي. فکر کوم چې د هماغه طریقه چې طالبان افغانستان ته راغلي دي. نو دې ترتیب دغه پوښتنې ته باید ځواب ورکړو چې داعش او کړکېچن کېدل د وضعیت په سیمه کې مقصد زموږ په هېواد کې په افغانستان کې د چا په ګټه دی. نو ځواب خامخا پیدا کېږي چې د یو هیواد په ګټه دی، او هغه زموږ جنوبي ګاونډی.
په افغانستان کې د پاکستانی طالبانو د حضور په تړاو د پاکستان د ادعاو په لړ کې د دې هیواد موقت صدر اعظم یو وار بیا خبرداری ورکړی چې د افغانستان خاوره باید د پاکستان او د سیمې د هیوادونو لپاره ګواښ نه وي. انوار الحق کاکړ د پاکستان له یوې رسنۍ سره په مرکه کې د طالبانو حکومت ته په اشاره ویلي چې طالبان د تصمیم واحد مرجع نه لري، او په وینا یې د یو مسؤل دولت په څیر مسؤلیتونه ترسره کول د طالبانو دنده ده چې په دې برخه کې باید د هر څه لپاره ځوابګوی اقدام ولري. انوار الحق کاکړ زیاته کړي امریکا افغانستان کې ماته شوې نه ده، بلکې ضرورتونه بدل شوي او طالبان چې هر ډول شرایط واک ته رسولي وي پر هغه یې کار نشته. خو نوموړي د ټي ټي پي وسلوال مخنیوي ته په اشاره ټینګار کړی چې اوس د یو حکومت په څیر دندې ترسره کول د طالبانو مسؤلیت دی.
طالبانو له امریکایانو نه فلوریدا نیولې نه وه چې اوس دوی د جګړې د ګټلو ادعا کوي. دغه وسلوال مقاومت یا ملیشا چې په هر ډول باندې اوس د افغانستان واک ترلاسه کړی، موږ ورته هر ډول مو واک ترلاسه کړی دی. تاسې د افغانستان له خاورې نه د نورو د ګواښل کېدو مخه
ونیسئ. هغه له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو د پرېکړې یو وار بیا دفاع کړې ده او ټینګار یې کړی چې دا د ډېری پاکستانیانو غوښتنه وه. پاکستان په داسې حال کې د دغه هیواد په وړاندې د افغانستان د خاورې د کارول کېدو تور لګی چې طالبانو تل د نورو هیوادونو په وړاندې د افغان خاورې د نه کارول کېدو ډاډ ورکړی، او بالاخره په دې اړه د باور جوړونې لپاره ملا فضل الرحمان کابل ته وربللی. او که څه هم طالبانو په رسمي ډول منلې نه ده، خو ګڼو موثقو رسنیو او سرچینو تایید کړی ده چې د پاکستان د جمعیت علما مشر فضل الرحمان د طالبانو له زعیم شیخ هیبت الله سره کتلي دي. تر دې وړاندې د پاکستان مفتی اعظم تقی عثماني او د نړۍ د علماو ګڼو پلاویو هڅه کړې وه چې په کندهار کې د نجونو د زده کړو په رابطه د طالبانو مشر وویني، خو دا لیدنې نه دي شوي. ازادي راډیو ته د طالبانو یو شمېر سرچینو تایید کړی ده چې په کابل کې د دوی ګڼو وزیرانو هڅه کوله تر څو له ملا هبت الله سره د فضل الرحمن لیدنه وکړي او نوموړی خفه ولاړ نه شي. که څه هم نوموړي د طالبانو د کابینې له نږدې ټولو غړو سره څو ورځې لیدنې کړي دي، خو که د شیخ هبت الله او د ملا فضل الرحمن لیدنه تایید شي نو دا به د قطر له صدراعظم وروسته دویم بهرنی کس وي چې د طالبانو له مشر سره ویني. خو د طالبانو په سیاستونو څارونکي وایي له فضل الرحمن سره د طالبانو د مشر د لیدو اوازه قصدن اچول شوې تر څو د طالبانو د امیر د موجودیت په تړاو شکونه اوار کړی شي.
مولانا صاحب په سیمه کې یو منلی سیاست مدار ده، د افغانستان او د پاکستان له حالاتو نه باخبره شخصیت ده. امید لرو چې د افغانستان د مشرانو هغه ښه نیت او هغه خلوص چې د سیمې د هیوادونو او د ګاونډیانو په حق کې لري هغه به تر خپلو مسؤلینو چارواکو ولسونو پورې ورسوي.
زه فکر نه کوم چې فضل الرحمن دې په خپل ماموریت کې کامیاب سوی وي او نه هم زه فکر کوم چې دا د کامیابۍ دپاره و، بلکې د هغه ماموریت زما عقیده دا ده چې د فضل الرحمن ماموریت د دې دپاره و چې افغانستان نور هم رسوا سي، طالبان رسوا سي او جهانیان ته دا وښودل سي چې د ټي ټي پي او نورو تورستانو مرکز افغانستان دی.
دغه راز په پاکستان کې هم سیاستوالو نیوکه کړې چې ملا فضل الرحمن ټاکلی نه وه دومره ژر کابل ته ولاړ شي، خو په راروانو ټاکنیزو کمپاینونو کې د خپل امنیت د خوندیتوب په ضمانت پسې کابل ته تللی دی. د عمران خان د ګوند لوړ پوړي غړي شیر افضل مربت ویلي مولانا فضل الرحمن په ټاکنیزو حلقاتو د بریدونو له ډاره کابل ته تښتېدلی دی.
بله باندې د مولانا د سفر نه دونه خوشبینه نه یم، ځکه چې افغان طالبانو دینه مخکې تک عثماني صاحب ته چې کوم دی هغه همره دغه نو ورکړی احمد حالان کې تک عثماني صاحب حیثیت هم ډېر اوچت دی او په افغان طالبانو باندې احسانات هم ډېر دي. کله چې دوی پوړمبیزل لووتل نو تک عثماني صاحب وو چې په کراچۍ کې په خپله مدرسه کې او په نورو ځایونو کې دوی ایډجسټ کړو. نو اوس خدای دې نه کټه بده ما په خیال مولانا صاحب ته الیکشن کې کېدی شي. مولانا صاحب ګور ډیفینیټلی دا دوره چې کوم دی په الیکشن کمپین کې دا استعمال.
بلخوا کابل ته د مولانا فضل الرحمن د سفر پر رابطه کې څه هم د پاکستان حکومت لومړی ځان ناګار نیولې وو، خو اوس له سفیر سره د هغه کابل ته راتګ او ملمستیانه ظاهر انداز ښکاري چې کابل ته د هغه د دعوتولو او سفر د طالبانو او پاکستان ترمنځ د تګ راتګ لړۍ بیا پیل کړې ده. ورمونه وروسته لاغې چې طالبانو ملا فضل الرحمن کابل ته راوباله، د طالبانو مشر ته نږدې ترین کس ملا شیرین د یو پلاوی په مشرۍ اسلام آباد ته ورسېده او له طالبانو سره د اسلام آباد د روابطو د ارزونې شپږمه ناسته کې ګډون وکړ. دغه راز کابل ته د فضل الرحمن د راتګ او ورته د درانه پروتوکول برابرولو په ورځ د طالبانو د روغتیا وزیر هم اسلام آباد ته ولاړ او هلته د روغتیا د خوندیتوب نړیوال کانفرنس کې ګډون وکړ. بلخوا کابل ته د پاکستان د علماو د جمعیت مشر ملا فضل الرحمن راتګ سره سم د ځینو څرګندونو د افغانستان په سیاسي او ټولنیزو حلقاتو کې توند خبرګونونه راپارولې دي. مولانا فضل الرحمن چې د طالبانو په بلنه کابل ته راغلی او بیا یې هم په راتګ ځینې د ټیټې کچې طالبانو د افغانستان ټولنیزو او سیاسي رهبرانو نیوکې کړي او هغه یې د پاکستاني استخباراتو د اهدافو تعقیبونکي بللی دی. پخوانی او سیاسي مشرانو بیا پر مولانا فضل الرحمن لدی عمل نیوکه کړی چې مولانا کابل ته راتګ سره سم ولې د افغان جنو پر زده کړو د طالبانو د بندیز دفاع کړی ده. ښاغلی فضل الرحمن ویلي په داسې حال کې چې فلسطین کې پر بې ګناه وګړو ماشومانو بد ورځ راغلي، بیا هم ځینې خلک راپاڅېږي او پوښتي چې افغانستان کې د نجونو پر تعلیم ولې بندیز لګول شوی.
دینی حق دی زن الله جل جلاله په هر بشر باندې د علم زده کړه فرض ګڼلې ده. نن دای راځي ما ته توصیه کوي چې تاسو یعنی اوس دې وخت نه ده چې تاسو په تعلیم پسې وګرځئ، پس څه وخت دې حق ده؟ نن خلک په یوویشتمه پیړۍ کې ژوند کوي.
نو دا ډېره د افسوس خبره ده مولانا صاحب. افسوس پتا دی مولانا صاحب، افسوس تاسو په فکر باندې دی، ځکه چستا بری راستا د کور جونه با یو ورځ هم د غزا په غم کې د فلسطین په غم کې د سکول نه نیوی پاتې شي، د کالج نه بنې پاتې شي، د یونیورسيټي نه بنې پاتې شي.
مولانا فضل الرحمن چې طالبان ورته په ارزښت قائل دي، لکلونو راهیسی په افغانستان کې د جګړې د پلویتوب لامل د عام افغانانو په ذهن کې منفور پاکستاني سیاستوال یاد دي. او په کابل کې د طالبانو د امر بالمعروف وزارت لخوا د به حجابۍ په تور د خزو د بندي کولو اداو تون خبرګونونه راپورته کړي او د طالبانو ځینو وسلوال مخالفانو خو لا ان پر دوی د بریدونو زیاتولو غوښ کړی دی. که څنګه د طالبانو د امر بالمعروف وزارت ورستیو کې د خزو د دلیزو نیوونو خبرو شوی ویډیوګانو ته په خبرګون ویلي دا د به حجابي د بخنیوي کمپاین اړوند نه دی بلکې خار د سوالګرو مرمنو د ټولولو د کمپاین ویډیوګانې دي. خو د کابل خیرخانه او دشت برچی سیم کې ځای خلکو ادا کړی چې د طالبانو د خزینه پولیسو لخوا مرمنې حوزو ته وړل کیږي.
خانواده را جلب کند اما بردن دختر به حوزه به هیچ عنوان مصلحت نیست. این دخترها بسیار حساس قلب قلب نازک داره. یک دختر حوزه ببره مجاهد ببینه پلیس ببینه خدای نخواسته مسکته کنه، خدای نخواسته اگه اتفاق دیگه بیفته وقت بیاد اگه کار جمع کو کل امارت وقت بسیج چه و ما بسیج چه و علما بسیج چه و ایره چی کنه توجیه.
د طالبان وایان زبی الله مجاهد هم تاییدی چې ځینې بې حجابه ښځې نیول شوي خو په وینا یې دا ښځې له توسیع وروسته بیرته خوشې شوي دي. بل خوا د ازادۍ جبهې په نوم د طالبانو یوې وسلوالې مخالفې ډلې د پنجشنبې په ورځ ادعا وکړه چې د کابل خیرخانه کې د طالبانو هغه موټریس کاروان تر برید لاندې نیولی چې د بې حجابۍ په تور د نجونو په نیولو پسې راوتلی و. خو په کابل کې د طالبانو د 13مې حوزې د قمندان احسان الله ثاقب ویډیوي کلیپ د تیره اونۍ ټولې هغه پټې هڅې رسوا کړې چې د بې حجابۍ په نوم د ښځو د نیولو لپاره پیل شوي دي.
موږ داسې نجینکۍ توقف کړې، بعضې زنانن توقف کړې د زنانه پولیسو په توسط باندې چې هغه بالکل بې حجاب او برمنډې وي، صرف یو کبای پتلون به وه یا برجس موږ پښتو کې ورته ویایو او یو پیرن به زر پینانی به اچولی وای.
د طالبان لخوا د ښځو د نیولو په دې اقدام ګڼو بشري سازمانونو او سیاستوالو نیوکې کړي. جهادي مشر استاد سیاف په خپله اکس پاڼه طالبانو ته پیغور ورکړی چې د کوم شرعي حکم په اساس هغو مېرمنو ته د دوی د بې حجابۍ په بهانه د نیولو، بندي کولو او شکنجې په نیت لاس ور وړي چې اصلا د دوی محرمې نه دي. د جمهوریت د محل سیاسي مشرانو حنیف اتمر، رحمت الله نبیل او د مقاومت جبهې مشر احمد مسعود هم د طالبانو په دې اقدام نیوکه کړې او دا یې د افغان مېرمنو پر ناموس یو ډول تیری ګڼلی دی. او په کابل کې د ایران د سفیر او ځانګړي استازي دفتر بیا خبر ورکړی چې ډېر ژر به د افغانستان پلازمینه کې د شاوخوا هیوادونو د ځانګړو استازو غونډه وشي. د ایران سفارت داراز ویلي ځانګړي استازي حسن کاظمي په دې تړاو د طالبانو له سرپرست خارجه وزیر سره لیدلي او د یاد نوښت په اړه یې خبرې ورسره کړي دي چې کوربتوب به د طالبانو په غاړه وي خو نه یې دي ویلي چې دا غونډه به کله جوړه شي. ایران غواړي د افغانستان د ستونزو د حل لپاره په سیمه ییزه کچه د تماس یوه ډله رامنځته کړي چې چارواکي په دې تړاو د سیمې له ګڼو هیوادونو سره مخکې له مخکې غږېدلي دي. او په کابل کې د پاسپورټ پر ریاست وروسته لاغې د عامو خلکو ګڼه ګوڼه بیخي له حده زیاته شوه چې د طالبانو حکومت په کاغذي غوښتنلیکونو د پاسپورټونو د ویش پیلېدو خبر ورکړ. کابل کې د پاسپورټ ریاست وایي د آنلاین غوښتنلیکونو تر څنګ په کاغذي غوښتنلیکونو د پاسپورټونو بیا ویش د لړۍ د پیل په لومړۍ ورځ 40,000 غوښتنلیکونه ورته سپارل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د پاسپورټ پر ریاست د خلکو بې حده ګڼې ګوڼې له طالبانو سره په نه پاتې کېدو د خلکو بحثونه پارولي. شنونکي وایي پر پاسپورټ ریاست د خلکو دومره ګڼه ګوڼه د دې شاهدي ورکوي چې د امنیت راوستو دعوادارو طالبانو سره خلک لا هم خوشحاله نه دي او په یوه یو ډول له افغانستانه د وتلو سند لاسته راوړل غواړي. د کابل یو شمېر اوسېدونکي بیا د پاسپورټ د ویش له ټکنۍ بهیره اندېښنه څرګندوي او وایي له څو میاشتني انتظار وروسته هم په دې نه دي توانېدلي چې پاسپورټ ترلاسه کړي. دوی له پاسپورټ ریاسته غواړي چې دغه ستونزه حل کړي او په کابل کې د پاسپورټونو د ویش مرکزونه زیات کړي. او د جمهوري نظام له سقوط سره سم که څه هم ځینې خبریالان او لیکوالان خوندي هیوادونو ته وتلي، مګر ځینې فعالان او خبریالان داسې هم شته چې له تنګ دستۍ سره لاسو ګریوان او په هیواد کې د بېوسۍ ژوند سره مخ شوي دي. ازادي راډیو یو داسې خبریال، شاعر او مدني فعال ته لاسرسی پیدا کړی چې په وروستیو څو کلونو کې د سترګو رڼا الوتې او اوس په ړندو سترګو د ډېرو ادنا اړتیاوو پوره کولو لپاره هم د بل مرستې ته اړ دی. هغه وایي تر اوسه د خبریالانو او قلموالو د ملاتړ هیڅ بنسټ یې لاسنیوی نه دی کړی.
فرید احمد تسکین چې کلونه په محلي غږیزو او چاپي رسنیو کې دنده درلوده، دا مهال د خورا بې وزلۍ ژوند تېروي او آن د خپلې درملنې توان هم نه لري. نوموړی وایي د سترګو دیدې د جمهوریت په وروستیو کې والوت. دی اوس نه یوازې دا چې خپلې تحقیقي لیکنې، شعرونه او آثار نشي خوندي کولی، بلکې د روزګار لپاره د خبریالۍ اړوند کارونه هم ترې پاتې دي او له یو ځای تر بله په تلو کې هم د دوهم کس مرستې ته اړ دی. هغه وایي د بیست سندروم په نوم داسې ناروغي ورته پیدا شوې چې د سترګو له ړندېدلو وروسته ورو ورو نور بدن ته سرایت کوي، خو تر اوسه ورسره د خبریالانو یا له قلموالو د ملاتړ هیڅ بنسټ په درملنه کې مرسته نه ده کړې.
په کابل کې ماماګان تتلم پلاره کې روانو د سمزدګر مهال یو دم سترګې رسې ورو ورو کېدلې، بس پٹھا پش والے مقام مزدگر محال ہو چی بس آواز نمر میں کر چاہ تمہیں موبائل کے اوچا نمبر دیتا زنگ وہ ماما زیرا غز بوتلم خواہ مال چیز کل غش ولما ډیر سخت خراب شوم، ځکه چې ما ته ډاکټرانو پخوا ملي وو چې دا سترګې دې ورو ورو داسې خرابیږي که چېرته بهر کې چېرته پرمختللي ودن کې علاج ونه کړي، نو زه ډېر زیات نه هیله شوم. ما وی چې کاشکې وژل شوی دی، خو دا هسې حالات نه وي راغلی، ځکه چې د بل چا احتیاج او تر مجبوریت لاندې راغلم.
نوموړی وایي ناروغي درملنه لري، خو تر اوسه په پاکستان او هندوستان کې دومره پیسې پرې لګېدلې چې اوس ځان ته یو پاکټ ګولۍ هم نشي اخیستلی او د ناروغۍ دردناکو څپو ته په کور کې بې وسه پروت دی. په جرمني کې میشت د داخلي ناروغیو افغان متخصص ډاکټر احسان الله درمل هم تاییدوي چې په دغسې ناروغانو کې د بیست سندروم څپې وخت په وخت زور اخلي او ناروغ د مرګ تر سرحده رسوي، خو په وینا یې د دې ناروغۍ د زیاتو منفي اغیزو د مخنیوي لپاره په بهرنیو پرمختللو هیوادونو کې امکانات شته.
البته د بیست سندروم ناروغي حملې راځي، لکه د برانشیل استما په څیر ځینې وخت آرامی څپی وي چې ناروغ د ډیرو شدیدو اراض علایمونه نه کړي کی، خو ځینې وخت دغه حملې ډیرې شدیدېږي او ناروغ په ټول وجود کې دردونه حس کوي، د خولې زخمونه، د کولمو، د معدې، د هضمي سیستم، د تنفسي سیستم، د سترګو او د عصبي سیستم حملې تجربه کوي.
خو د تسکین نږدې ملګري شاعران او د رسنیو کارمندان وایي فرید تسکین په آسیایي هیوادونو کې ډاکترانو ځواب کړی دی. دوی چې دمګړی د خپلو کارونو ترڅنګ د فرید تسکین پالنه کوي، وایي فرید تسکین کابل کې د عاجلو طبي خدماتو لپاره ځان سره ډیره کړی، خو کله کله دوی هم وډاریږي چې ناروغي زیاته او له کنټروله ونه وځي، نو ځکه اوس پکتیا کې خپل کور ته انتقال کړی دی.
اقتصادی وضعیت نو کوو چې سم نه دی، نو یو وخت خو پلار د لرګیو کار کولو، اوس پلار هم بیکاره دی، څوک نشته. د دوی په کور کې د فکر سړی، د مشورې سړی خپله تسکین ده، چې د اصلا اوس هغه د تصمیمګرۍ ځواک یې هم له لاسه ورکړی.
فرید احمد تسکین دا موجود دا وجود په نوم دوه شری ټول گی او همدار زخت ډیری نوری ادبی سیاسی او مدنی لیکنی کتابونه لري. فرید احمد تسکین دا ژورنالیزم، بشری حقونو، ماشومان او د ښځینه حقونو په برخه کې یو غښتلی او مبارز پاتې شوی دی. لرب پښتونخوا کې د ده د شعرونو مینهوال شته.
فرید تسکین چې د ژورنالیستیکو کارونو ترڅنګ د ادبیاتو محصل هم وو، وایي د پوهنتون د فراغت رساله یې د خپلو ګوتو پر ځای په بل چا ولیکله او اوس یوازې خپل شعرونه یادښت کولی شي. نور په هر کار کې د بل مرستې ته اړ دی.
عشق ته غاړه ورکړم، عقل ته ور ودانګم، دواړه داسې لارې دي چې هیڅ پکې خطر نشته. شاید د عشق جل په مخه کړی وي زما تسکین، دا چې د راتلو او نه راتلو یې څه خبر نشته.
اوس هم د ټولنیزو شبکو لپاره طالبان چې د جمهوریت مهال د چارواکو په درنو کاروانونو او زیاتو ساتونکو نیوکه کوي او وایي ولس یې له دې عذابونو خلاص کړی. اوس یې خپله د یو شمېر چارواکو د اوږدو کاروانونو ویډیوګانې خپرې شوې. فعالانو تېره اونۍ بدخشان ته د مفتي عزیز الله په نوم د یوه طالب چارواکي چې د طالبانو په حکومت کې سهم معلوم نه دی د اوږده کاروان ویډیو خپره کړې ده. دوی پوښتلي چې طالبان د ملت په سرمایه دومره اوږد کاروان سره د څه له ډاره چیرته روان دي. په دې کاروان د طالبانو یوه دری ترانه هم لګېدلې چې مفتي عزیز الله ته جوړه شوې او دا غستاینه پکې کیږي. تا طالبانو نه دی ویلی چې د مفتی عزیز الله کاروان چیرته په دومره لوی پروتوکول کې روان دی او نوموړی له دوی سره څه مسؤلیت لري. بل خوا کابل ته د فضل الرحمن له سفر سره هم مهاله بیا د کوزی او بری پښتونخوا په ټولنیزو رسنیو د پاکستان د یو جماعت په انګړ کې د نڅا ویډیوګانو نیوکې پارولي. په یوه ویډیو کې چې ګڼو خلکو لاس په لاس کړی ده لیدل کېږي چې د اوسني پاکستان اړوند یوه سیمه کې د نڅاګرو یوه ډله د جماعت په انګړ کې له موسیقۍ سره نڅیږي. فعالانو په دې اړه د مولانا فضل الرحمن وروستۍ یوه خبره کوټ کړي او ټینګار یې کړی چې فلسطین کې د مسلمانانو وضعیت په کوم حال دی خو مولانا فضل الرحمن په خپل هیواد کې د جماعتونو له وضعیت نه دی خبر. په ټولنیزو شبکو د دویم اونۍ لپاره هم د فرهاد دریا لخوا په هرات کې زلزله ځپلیو لپاره د اضطراري کوډلیو د جوړولو موضوع تر سختو نیوکو لاندې وه. خلکو په دې کوډلو ځکه نیوکې پیل کړي چې وتلي سندرغاړي فرهاد دریا د هرات زلزله ځپلیو ته په ټولنیز کمپاین کې $10,000 ټول کړي وو. په دې هر یوې کوډلې $1,100 لګښت راغلی چې د خلکو په وینا دا کوډلې په دومره لوړ قیمت نه ارزي. ښاغلي دریا که څه هم په دې اړه وضاحت ورکړی چې ټاکل شوې نه وه زلزله ځپلیو ته محلونه جوړ کړي مګر یو شمېر نور خیریه بنسټونو دغو زلزله ځپلیو ته له خپل اړخه د جوړ کړیو ودانیو ویډیوګانې هم خپرې کړي دي او ټینګار یې کړی چې دوی په کم لګښت تر فرهاد دریا ښه کورونه خلکو ته جوړ کړي دي. بلخوا فعالانو غوښتنه کړې چې د خیریه بنسټونو د کارونو شفافیت پلټنه دې وشي او په دوی دې د څار سیستم وضع شي. په ټولنیزو شبکو کې بیا تېره اونۍ د قتل او وژنو څو پېښې ډېرې لاس په لاس شوې. تېره اونۍ د ننګرهار په حصارک کلجۍ ولسوالۍ کې د طالبانو د ځایي معارف مدیر په کور د شپې مهال چا لاسي بمونه ورغورځولي وو خو دغه پېښه کې د معارف د مدیر پر ځای د هغه څلور لونې وژل شوې وې. فعالانو د طالبانو په حکومت د داسې پېښو په پلټنه کې د بېغورۍ تور لګولی دی. بل پېښه بیا د خوست تڼۍ ولسوالۍ په نریزیو کې وه چې یو زوم د خپل خسر د کاله 15 غړي په ډز وژلي او قاتل د ځایي طالبانو لخوا نیول شوی. طالبانو د پېښې اصلي لامل نه دی په ډاګه کړی خو وایي چې په وژل شویو کسانو کې د قاتل خسر خواښې دوخینی او یو اوخې شامل دی. دریمه پېښه بیا د ننګرهار په هسکه مینه کې له یوې پوستې څخه د طالب وسلوالو په ډزو د یوه زلمي د وژل کېدو وه. ځایي خلکو ازادي راډیو ته د نومونو د نه افشا کولو په شرط ویلي د حبیب الله په نوم یو زلمی د شپې غره ته په لرګیو پسې وتلی او چې طالبانو ویشتلی او ځای پر ځای یې وژلی دی. که څه هم ځایي مسؤلان په دې تړاو څه نه وایي خو د خلکو په وینا د ادکې نیاګۍ په نوم د یوې پوستې طالبانو ورته منلی چې دا کس ترې د شک په بنیاد وژل شوی دی. کله چې ځایي خلکو جنازه په اعتراضي ډول ولسوالۍ ته روانه کړي د خلکو په وینا چې ولسوالۍ مخې ته راغلی او جنازه یې پرېستنه کړې ده. د طالبانو مسؤلانو په دې تړاو څه نه دي ویلي. بل خوا بیا د برېټانیا پولیسو په کینټ ښار کې د یوې افغاني ماشومې د قتل په قضیه کې د هغې پلار جان غلامي قاتل پیژندلی. د پولیسو په وینا دا نجلۍ چې جان غلامي او رقیه غلامي له افغانستانه ځان سره په فرزندۍ راوړې وه دوه کاله وړاندې د سر په برخه کې د ضربې خوړلو له امله روغتون ته وړل شوې او سا یې ورکړې وه چې له پلټونو وروسته معلومه شوه دا نجلۍ د خپل پلار له لورې وهل شوې او وژل شوې ده. په لویدیځو هیوادونو کې د داسې پېښو عواقب د مجرم لپاره ډېر درانه تمامېږي. اوس هم د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالبې جالبې خبرې په واورین ژمي کې چې حتی ژوي هم په کورونو ننوځي چینایان بیا دغو واورینو میاشتو کې واورین خارونه جوړوي. سکال چین د 10,000 کارګرو په مرسته یو میاشت کې د یو ستر واورین خار آبادولو ریکارډ جوړ کړی. د هاربن آیس اسنو ورلد په نوم دا خارګوټی له 1999 کال راهیسې هر کال جوړیږي او پکې له واورو جوړو کورونو ودانیو مجسمو او څلیو ته خلک د لیدو لپاره ورځي خو سکال په هیلونګ ژانګ کې د دې خار آبادېدو د ریکارډونو نړیوال کتاب کې هم ځان ثبت کړ. دا ځل واورین خارګوټی په 8,800,000 مربع فوټ ځمکه آباد شوی چې 2,000 واورینې ودانۍ او سترې له واورو تراشلې مجسمې پکې درول شوې. که څوک چین ته په ژمي کې ځي نو پر ځان ظلم کوي چې دا واورین خارګوټی نه ګوري. او تېره اونۍ په هند کې د علیګړ پوهنتون یو پروفیسور اسدالله خان تر 10 کلنو څېړنو وروسته د شکرې ناروغۍ له امله د پښو د ژورو ټپونو درملنه کشف کړه. نوموړي تر اوسه په دریو ناروغانو د دې ناروغۍ د درملنې ازمایښت کړی دی چې ښه نتیجه یې ورکړې خو اوس د هند حکومت د 150 نورو ناروغانو لپاره ازمایښتي پړاو ورکړی تر څو دا درملنه رسمن تایید شي. د دې ډاکټر په هڅو د شکرې ناروغۍ له امله د پښو السر یا ټپونه د لیزر او یو ځانګړې مایع محلول په مرسته تداوي کیږي چې د نړۍ د شکرې ناروغانو ته د ژوندانه لستر زیری کومه خبره نه ده. او سم د دې اونۍ اومه ورځ په همدې ځای رانغاړو، تر بلې اونۍ به هم په الله سپارم.